سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسې ازادي اډری ته واګیست مکه تر دې چې د خبرونو مطالعه تلل شو خبرونه طالبانو ایوا بریټانیوي جوړه چې عمروري تراویه کلونو زیات دي نیولې ده د بریټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر چې 90 کلن دی او د غمیرمن باربي چې 15 کلن ده د فبروري په لومړۍ ډیټا په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې وړي ورشه د جوړې لا 30 کلن رئیس په افغانستان کې د روزي دي پروژو چاري پر مخ بيولې او د غوي لور استارا انتیوسول سنډي ټایپس او په ورځپاڼې ته ویلي چې هغه وځي غوښتل دی هیواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې خو د هغوی له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې وایي د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه په تور هم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شمه هم د تیارسي په حالت کې دي د ترکیې د انټولو خبري اژانس راپور لمخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د یک شمه پورې د دوه ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتک پر مخ تړلې ده د تور هم دروازه چې د خیبر پښتونخوا ایالت افغانستان لنګره رولټ سره نخلوي د شمه پورې د وی نوې امنیتی پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې لامل او تړل شو د پاکستاني بی امنیتی چارواکي انټولو خبري اژانس ویل چې تور هم دروازه د ټول مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړ خوام نتیز وکړه ته ترسي په حالت کې دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د معاوضه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ټینګار وکړ ډونالد ټرمپ لکتر لګ دی رې زله ویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوزي رازمګزشت لیدلې سخت غوسه کوي ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاخو دوه تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه چې د ستی دوام عمومی طالبان باید امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وای ساکال د ولایت څخه د 234 میلیون ډالر پرځت و چې میوه به ته صادره شي د طالبان تر کنټرول لاندې بختار دولتي اژانس راپور لمخې د خونې مرسل انجینر عبدالباقی بنا ویلي چې ساکال 2013 و چې میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شي دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه چې میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شي ده د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼه تاریخي سر کشف شوي دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس زبی الله اسدات په قول ویلي چې د تاریخي ځایونه په مهترلام قرغی الینګر او لشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي د معلوماتو له مخې په لغمان کې 20 تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خالص پک د قرغی او سورلس د الینګر او سلور د لشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوریدل شي د متحده ایالاتونو ولسمشر وزیر بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی
امریکا اندیو فشار دی وسیلی پایس که دیشه چیزی در موضوع استفاده بود
ده جرمنی لنوی حکومت خد افغانانو هیلی
ده المان نوی پیدرالی حکومت ده افغان مهاجرینو سر چی دلت میشته دی ده حقوی سر نشه برخوردو که
اول افغان خسره ده ملگرم لطنو ده خزو چنگی ملتر اوران دی با پخبروانی که باوری
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون په یو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي خو دا مرسته په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي د سیاسي چارو شمېرنونکو کې وایي چې امریکا پر طالبان فشار وړي خای طالبان د دې معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپاري نور جزئیات پر راپور کې
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لویه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ پوځي تجهیزات دی بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ یې لرو نوي دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت ته په اشارې په ټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدل سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قربانۍ ورکړي، او دغه په خبره د دې قربانۍ په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان دی معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې پیس کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د ملیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د ملیاردونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه وو. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نیټاکونو سره مهاله په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي هیله مند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هواري او نه لا ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغه هیواد د نوي حکومت له خوا د کډوالو په سړو د احتمالي سختو پالیسیو د پلي کېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. نورجیزاد دابدي سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ړنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمني د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4200 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او ورځپاڼې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمني یوازې له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو 3 کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسېدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پرخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14مه یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22مه هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په مې میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون ته ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله بریدګر دی. دغو 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. نور جزات په دې راپور کې.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که به تل دا فکر کېده چې څنګه د ښځو ژوند ته ګټور تمام شو، خو اوس هلته داسې پریکړې کېږي چې پر ښځو د لا ډېرو محدودیتونو د لګولو لامل کېږي او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وایي د جرمني له حکومت منندویه ده چې دوی ته یې پناه ورکړی ده، خو وروستیو پیښو په جرمني کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
بله متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان
په افغانستان کې تل جګړه روانه ده. حالت بلا بل قومونه سره جنگي دي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای دی هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې
وکړي. نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو سره اغېز ولري.
ګورئ، جرمني دلته د خي څه ورته وایي چې راستګرا په دري ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس تلیری کېږي. په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بېرته هغو هیوادو ته ورواستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړی، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو کې دي. دای بیا د څخه سوء استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو کسم ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې وهلي دي، چا څوک خپله ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاسه کیږي هغه بس برسره کیږي او په میډیا کې راوړي، څه چې دوی خپل جرمنانو کې هغه بیا نه ښیي. دغه دپاره فقط د دوی هدف دا دی چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورو هیوادو هم دي. نو دوی ډارېږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه دپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي د خارجانې کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبوري کوي چې بالاخره که په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی. انجونې د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس ووایي. پوهنتونون دروازې تړل دي. ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته خواته چې دوی
بله بله اوس ان ادم سه سره دی چم دومره سمزي افغانان ګالیا په اوس پورپا کې میشتي بخصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت د ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی خپل سخت دریزي تل کسنګ شتاسو لې خيار خي ګونده دوی دغه سخت دریزي ته خپل ادامه ورکي.
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم ډېر لاسرسی لري. دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږ دي چې دوی داسې یو عمل تر سره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایل ته هم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو په تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارو شنونکي ښاغلی خلیل احمد ندوم چې موږ سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویلی دی چې دا کاری د دې لپاره کړی چې حماس د اوربند موافقې خلاف د دوی اسیران تحقیروي. اسرائیل صدر اعظم سوزله حماس د اوربند موافقې په سرغړونې تورن کړی دی. تفصیلي پرپورک.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسې سرغړونی تورنه کړې او اعلان کړی چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګره ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. 3 اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطینی بندیان به آزادی شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار 600 لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې 240 ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي. خو د دوهمې مرحله رسمي خبري لا نه دی پیل شوی. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان اوم وومن یو ځل بیا له افغان ښځو او نجونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ادارې تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده. نورحال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو ان وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو ان وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزامزش
دا څلور کال کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې دې خلاصې سي یا دې هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زن
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می وایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی ناامید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه چې له خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلې او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي.
وجود نداره. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل
دوویشت یوولس څلرویش پنځه سوه یو.
ترانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلیر ساته د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ او همې واورئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو سلیر ساته په ازادي رادیو انټرنیټ پر ډاټ کام کې واورئ.